افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اورېده. ازادي رادیو د خبرونه ته مو نوري هر کله کوم مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم. پایل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر روزا اوتن بایوانن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. نوموړي د خپلو خبرو په یو برخه کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته د رسیدو پر چارو ژور اندېښنه ښکاره کړه. ویل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره د غوښتل شوي بسپنې یوازې 10% یعنی شاوخوا 900 میلیون ډالر ترلاسه شوي دي، خو د بشري مرستو لپاره د دې په وینا د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه شوې ده. میرمن اوتون بایو زیاته کړه چې داسې نه کې هم نه کاری چې د روان کال په ورستې روب کې چې ور داخليږي د پام ورلد مالی منابع ترلاسه شي. میرمن اوتون بایو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی درې میاشتنی راپور وړاندې کړ. دا راپور د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسامبلې ته چمتو کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي هیڅ پلمه له زده کړو او تحصیله د افغان نجونو محرومیت نشي توجیه کولی. خغلی بنت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر له خونځو د افغان نجونو د محرومیت د درېمې کلیزې په مناسبت دا څرګندونه کړې او نوموړی له هغه نړیوال کمپاین سره یو ځای شوی چې شوار دی د افغان نجونو غږ زده کړې نشي منتظر دی. هغه ټینګار کړی چې افغان نجونې او ښځې د زده کړو حق لري. تر دې مخکې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری نن په خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې هغه افغان میرمن استایلی چې په افغانستان او نورو نړۍ کې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچتوي. میرمن امیری لیکلي داسې مهال چې طالبان د دې پټکو د جنسیتي ځورونو تګلارې ته دوام ورکوي، افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولیږي څو وښيي چې د خپلو حقونو په دفاع کې له نړیوالو حساب کتاب غواړي. په سکاتلند کې د هغو 900 افغان نجونو طبي زده کړې پیل شوې چې د 13 اګست میاشتې په 11 له پاکستان د هیواد ته ورسېدې. د دغو محصلانو له ډلې زهرا حسیني فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي سکاتلند ته په رسېدو یې د ډاکتري کېدو ارمان پوره شو. دغه افغان محصلانو چې په افغانستان کې له پوهنتونونو منه شوي وې د لندا نور ګروپ بنسټ له 3 کلنو هڅو وروسته برېتانیا ته ولېږدول شوې. شپږ دېرش کلنه لیندا چې یوه سکاتلندۍ مرستندوی کارکوونکې وه د 2010 کال کې د اسلام پال ملیشو لخوا افغانستان کې وتښتول شوه او بیا د امریکایي ځواکونو لخوا د ژغورنې د عملیاتو په مهال ووژل شوه. د لیندا تر وژلو وروسته د هغې مور او پلار د هغې په نوم بنسټ جوړ کړ. پاکستاني پولیسو پر یوې واکسیناتورې د ډله ییز جنسي تیري یو اصلي مشکوک کس نیولی دی. اسوشیټد پرس خبري آژانس نن چهارشنبه د پاکستاني پولیسو په حواله ویلي چې دریو کسانو تیر پنجشنبه د سن ایالت په جاکوب آباد ولسوالۍ کې د پولیسو د پولیو پر یوې واکسیناتورې جنسي تیري کې لاس درلود. دوه نور مشکوک کسان لا هم آزاد دي. د پیخه په پاکستان کې په ځانګړي توګه واکسیناتوران بوګنه ولیدي. چارواکو دا پیخه نادر بللی او ویلي دي چې په بشپړ ډول یې څېړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې نن چهارشنبه د فلسطینیانو هغه پرېکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه چې له اسرائیل غواړي په غزه اشغال شوي لویدیځه غاړه کې خپل حضور چې هغه غیر قانوني بولي تر یوه کال پورې پای ته ورسوي خپل ځواکونه وباسي او یهودي میژځایونه تخلیه کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې چې 193 غړي لري دغه پریکړه لیک ته 144 غړو مثبت رایه ورکړي. 14 منفي او 43 غړو هم له رایه ورکولو ډډه وکړه. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې په دې اړه رایه داسې مهال اخیستل شوې چې په غزه کې د حماس په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژنې د اسرائیل د جګړې کال پوره کېدو ته نږدې دی. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د 2023 کال د فوټسال نړیوال جام لوبو کې چې ازبکستان کوربه دی ارجنټین ته لوبه 2-1 په مقابل کې بایلو ده. د غراز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم نن شارجه کې د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې د جنوبی افریقا په وړاندې توپوهنه پیل کړې ده. د جنوبی افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان تیم ته د یو سلو اوو منډو هدف ټاکلی دی. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر روزن اوتن بایوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په افغانستان کې پر روان بشری وضعیت اندېښنه وښوده. د بشري حقونو د څار سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز درې کلنې کلیزې په مناسبت د دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې او ویلي چې هغه د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. له زده کړو محرومې شوې نجونې هم ورته غوښتنه لري.
د افغانستان د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکو او دا یوه لویه بې عدالتي ده.
په نړیوالو مسایلو کې به په لبنان کې د پرونیو چاودنو په وړاندې د نړیوالو لغبرګونونو خبر شي. د روغتیا نړیوال سازمان په کندهار کې د پولیو یا ګوزندې یوې نوې پیښې د سپتېدو خبر ورکړی دی. د جنوبي افریقا سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د روانې مسابقې له وروستي حاله مو خبرو.
د دې لوبې لپاره د افغانستان په یو لس کسیز لوبلړ کې د ابراهیم ځدران پر ځای باندې څوک چې ټپي شوی ریاض حسن ته چانس ورکړل شوی دی.
په یو راپور کې به د خوست د یو شمېر ښاریانو له اندېښنو خبر شي چې د زړو ودانیو په اړه لري.
خدا زړه مارکیټ نه دی، دا خو ډېرې شورایي وخت دی، تیرې د روسي دورې د انقلاب وخت دی. او د دوکاندارونو ته کې مالکون دي دغه تفکر دی دا چې جوړ کی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستندوی ماموریت یونما مشر روزا اوتن بایوا نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ته چې د افغانستان په وخت د ماښام شپږ نیمې بجې پیل شوې و د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. نوموړي د خپل خبرو په یو برخه کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د رسیدو پر چارو اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره د غوښتل شوی بسپنې یوازې 10% یعنی شاوخوا 900 میلیون ډالر ترلاسه شوی دی، خو د بشري مرستو رسولو لپاره د دې په وینا د 3 میلیارد ډالر غوښتنه شوې ده. میرمن اوتون بایوا همدارز ویل چې داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د روان کال په وروستۍ روبه کې دي چې ور داخلي ګډ پام وړ مالی منابع انتر لاسه شي. میرمن اوتون بایوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې کړ. د راپور د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسامبلی ته چمتو کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه د فعالیتونو په دې هیواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقونو په برخه کې د پرمختګونو او ستونزو یادونه په دې راپور کې شوې او د مخکینی د جون میاشتې د 14 له راپور وروسته په دې برخه کې د هڅو ارزونه شوې ده. د دې راپور په یو برخه کې چې د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې هم خپور شوی ویل شوی چې د هغو کورنیو اختلافاتو په اړه راپورونه ته په پام د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده له خلکو د یووالي او اتحاد په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړي. په راپور کې د غراز د امنیتي وضعیت په اړه هم د اسلامي دولت ډلې یادایش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو ترڅنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوی قانون په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې چې خزی لال نوی محدودیتونو سره مخامخ کړي دي. دا غونډه روانه ده. په دې اړه به د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې په تفصیل واوري، خو بیا هم د بشري حقونو له موضوع لري نه زو. د بشري حقونو د څار سازمان هيومن رايټس واچ وایي د افغان نجونو پر زده کړو د طالبانو تیری د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. دې سازمان په یو بیان کې ویلي چې دغه بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغیز کوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونې هم وایي چې د پر زده کلو بندیز دی دوی پر زده کلو بندیز نه یواز دا چې پر حقونو تیرې دی بلکې دی دوی ولتیاوی هم لمنځوري. طالبان په خپل څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او همې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بشري حقوقو څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي طالبان په بشپړه توګه له زده کړو د نجونو په بې برخې کولو سره په سیستماتیک ډول د ښځو پر حقونو برید کوي او په دې کار سره یې د افغانستان د پوهنې سیستم او خلکو ته اوږدمهاله زیان رسولی دی. دغه سازمان پرون سه شنبه د سپتمبر په 18مه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز د درې کلنۍ په مناسبت په یوه بیان کې ویلي دا بندیز یو ناوړه جنسیتي برید دی چې د افغانستان په ښوونیز نظام کې جنسیتي نابرابري بنسټیزه کوي. په بیان کې راغلي چې دا بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغېز کوي او د هیواد راتلونکي لپاره ناوړه ټولنیزې پرمختیایي او اقتصادي پایلې لري چې د هرې ورځې په تیرېدو سره چې بندیز په خپل ځای پاتې کیږي زیان ډیریږي. د بشري حقونو د څار سازمان په دې بیان کې ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د برید له امله افغانستان په راتلونکي کې د ډاکترانو، نرسانو او ښځینه ښوونکو په ګډون د ژوند په مختلفو برخو کې د باسواده ښځینه مسلکي کسانو له جدي کمښت سره مخ شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په داسې حال کې چې د افغان نجونو په زده کړو بندیز په نړیواله کچه بحثونه راپارولي، خو حکومتونه او نړیوالو بنسټونو تر اوسه د طالبانو د دې بندیز د لیرې کولو لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. یاد سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې سمدستي خپل بندیزونه لیرې کړي او د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي. دا سازمان همداراز د طالبانو غواړي چې باید ژر تر ژره د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز پای ته ورسوي او د ټولو نجونو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. د کابل اوسیدونکي بهار او د مزار شریف اوسیدونکي تبسم چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله په کور ناستې دي، ازادي راډیو ته وویل.
د تحصیل کرده ښځو او نجونو نشتون د اړینو او حیاتي برخو لکه د روغتیا، زده کړې او ادارې د له منځه تلو له عمل کېږي او موږ د تیارو خواته روانېږو. د افغانستان د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو او دا یوه لویه بې عدالتي ده او یوازې د موجوده بحران د لاسه ورکېدو له عمل کېږي.
دا موضوع د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. که نجونې زده کړې ونه کړي، په راتلونکي کې به ښځینه ډاکټره، ښوونکې او په نورو برخو کې به نجونې نه وي. دا وضعیت نه یوازې نجونو ته بلکې ټولنې ته یو ګواښ دی او د راتلونکي د ښه والي لپاره باید نجونو ته د زده کړو حق برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو هر ډول بندیز لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو عملي، کلتوري او ښوونیز سازمان یونسکو د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په کندهار کې د پولیو یا غوزندې نوې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړی دی. WHO تیره ورځ د یو راپور په خپرولو سره اعلان وکړ چې دغه نوې پیښه د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پولیو واکسین کور په کور د پولو د واکسین د کور په کور کمپاین درولی دی. خو له هغې یوه ورځ وروسته د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه راپورونه رد کړل. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د کور په کور کمپاین د درېدو د راپورونو له خپرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان په سویل کې د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ. WHO د سې شنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې د پولیو دا مثبته پیښه د اګست په 10مه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د دې سازمان په راپور کې راغلي په 2024 کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 6 ته رسیږي چې 9 په افغانستان او 10 په پاکستان کې ثبت شوي. د راپور پر بنسټ په دې اونۍ کې د پولیو ویروس 15 مثبتې محیطي نمونې یا ES راپور شوي چې 15 په افغانستان او 10 په پاکستان کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دغه پیښې په کندهار، کابل او هلمند ولایتونو کې دي. د دبلیو ایچ او په ټکو په 2024 کال کې د پولیو ویروس د محیطي نمونو شمېر 426 دی، چې یو اویا یې په افغانستان کې او 315 یې په پاکستان کې دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ د وږې په 26 په یو راپور کې اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین کور په کور کمپاین درولی دی، خو له هغې یوه ورځ وروسته د طالبانو حکومت د عامی روغتیا وزارت په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین د درولو او یا منع کولو په اړه راپورونه رد کړل. یاد وزارت ویان شرافت زمان رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې د پولیو واکسین د منع کولو یا بندولو په اړه کوم رسمي فرمان نشته، خو د پولیو ضد کور په کور واکسین کمپاین د بندیز په اړه راپورونه په افغانستان کې اندېښنه راپارولې ده. د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د عدالت غوښتنې شبکې د چهارشنبې په ورځ په بلخ ولایت کې په دې اړه یوه اعتراضیه غونډه ترسره کړه. د دې شبکې ویان سید محمد یعقوب یزان پرست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په داسې حال کې چې حکومت د اوسنیو معلولینو د ستونزو د هوارولو توان نه لري، د پولیو د کمپاین په اړه بېغوري ناوړه پایلې لري، او د پولیو واکسین نشتوالی د هیوادوالو روغتیا ته جدي ننګونې رامنځته کولی شي.
په بلخ ولایت کې یو شمېر معلولینو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د پولیو ضد کمپاین کې د کمیت او کیفیت له پلوه خپل فعالیتونه زیات کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وي، دوی په ناوړه روغتیايي حالت کې دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
په زوی مې حمله راغله، ډاکټر ته ولاړو، وی ویل پولیو دی، خبرې نشي کولای، پلار نشي تلای، شپې او ورځې دوه درې ځلې پرې حمله راځي، خوراکۍ بې شمه کوي، له وسه مې نه دي پوره چې څه ورته وکړم.
د ډاکټرانو په خبره پولیو یو ویروسي او لایلاج ناروغي ده چې اوس مهال د مخنیوي یوازینی لار د پولیو ضد واکسین تطبیق دی.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو تا دا پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټه یقینی کړی.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. په لبنان کې په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې پرونیو چاودنو پراخ غبرګونونه پارولې دي. تر پرونیو چاودنو وروسته چې د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې پکې ډېرې پنښه شوې وې، په تایلند او هنګري کې د دغو پیجرونو د تولیدونکو کمپنیو د محاکمې غوښتنې هم راپورته شوې دي. حزب الله ویلې دي په دغو چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمېر 200 ته رسېدلی او شاوخوا 3000 نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې.
په لبنان کې د چاودیدونکو پیجرونو یا پیغام لیکدونکو وسیلو له لارې د شوې خنړۍ او بریدونو د دادی څلوروي ساعته پوره کیږي، خو لا هم کره معلومه نه ده چې دا بریدونه چا او څنګه پلان کړی وو. رویټرز خبري اژانس د لبنان د یوې امنیتي سرچینې په حواله ویلي چې دا پیجرونه د تایوان میشته ګولډ اپولو کمپنۍ له خوا تولید شوې دي. ګولډ اپولو بیا په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی دا پیجرونه نه دي جوړ کړي، بلکې په وینا یې په هنګری کې د بی ای سی شرکت چې د دوی د برانډ د تولید اجازه لري دا پیجرونه جوړ کړي دي، خو دغه کمپنۍ تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله ډلې بیا د اسرائیل استخباراتي اداره موساد تورنه کړي چې ګواکې دغو وسیلو کې چې دوی کاروي چاودیدونکو توکي ځای پر ځای کړي دي. د اسرائیل پاوز په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. د غبرید چې پرون سه شنبه وشو لک تر لګه 12 کسان پکې وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول. حزب الله چې د غزې د جګړې لپاره راهیسې له اسرائیلي ځواکونو سره پر پوله جګړه کوي، ګواښ کړی چې د غبریدونو غچ به اخلي. د لبنان یو لوړپوړی امنیتي سرچینې ویلي حزب الله ډلې 15000 پیجر وسیلې له ګولډ اپولو شرکت څخه اخیستوې او دا وسیلې د همدې کال په لومړیو کې لبنان ته رسیدلې دي. په لبنان کې د حزب الله غړي د خپل منځیو اړیکو لپاره پیجر وسیلې کاروي چې په پرمختللې ټکنالوژي سمبال نه دي، خو هدف دا دی چې د اسرائیل له څارنې ځان خوندي کړي. لبنانی سرچینو ویلي د اسرائیل استخباراتو په دغو پیجرونو کې داسې وړې چاودیدونکې ټوټې ځای پر ځای کړي چې تفکیک ګران دی. دغه چاودیدونکې وسیلې د کوډونو د ترلاسه کولو وړتیا لري او پرونی بریت هم داسې مهال وشو چې شاوخوا درې زره دغو وسیلو ته په یو وخت یو کوډ ورغی. لبرید روسته دسمه یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې روسیې د پیښې د اصلي لامل د پیدا کولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې دا برید به د منځنی ختیځ شخړې نور هم پراخه کړي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. دا لوبه د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې ده. د افغانستان جنوبی افریقا د کرکټ ملي لوبډلې لومړی توپوهنه وکړه او د افغانستان ټیم ته هم د یو سلو و منډو هدف وټاکه. د ازادي رادیو خبریال بختیار ساحل هم د شبر سره د ټلیفون لارې وصل شوې ده. ساحل صاحب، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې توپوهنه پیل کړې، څه ډول روانه ده؟
پولیسه سلامونه مې ومنه. افغانستان دمګړې 15 دیرش نور منډو ته اړتیا لري. په 28.3 اورونو کې افغانستان د یو سلو منډو د پوره کولو لپاره کڅه هم سلو پایل وکړ او په 22 منډو یې څلور لوګاډ له لاس ورکړل. خلا هم ګلبدین نائب او عظمت الله عمرزه په وشتنځای ولاړ دي او د دې هيله شته چې افغانستان دغه سیالي وګټي. د افغانستان په سوزیدلو لوبغاړو کې رحمت الله ګربز اول او شو په صفر باندې، بیا رحمت شاه وسوزید پاته منډې وکړي، ریاض حسن شپاړس منډو باندې وسوزید، وشمت الله شهیدی هم په شپاړس منډو خپل وکټ له لاسه ورکړه. دا د درې ورځنیو سیالیو د لوبغاړو لومړۍ لوبه ده او دواړه لوبډلې به په شلم او دوهویشتمو تاریخونو دوه نورې سیالۍ هم ترسره کړي.
ساحل صاحب، پم دې کتاب شو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره د دغه لومړنۍ لوبې بریا څومره مهمه ده لحاظ د روحي لحاظه؟
اوس به یو بل یادونه وکم چې ګلبدین دلته شپږیزه ووهله او په دې سره 29 منډې پاتې دي. دا سیالي له دې اړخه هم ډېره ضروري ده چې افغانستان تر دې سویلي افریقا ته په هیڅ فارمټ کې ما کړې، او دا به لومړی ځل وي چې افغانستان سویلی افریقا ته هم ماتې ورکړي، او یوازینی لوبډله چې لا افغانستان ماتې نه ده ورکړي هغه به هندوستان وي، او و به ګورو چې په راتلونکي کې ورسره څنګه سیالي کوي. او د دې تر څنګ د دې لوبلړۍ ګټل د افغانستان د کرکټ لپاره ډیره ضروری خبره ده چې افغان لوبډله که دغه سی لوبلړۍ ګټي نو په راتلونکي کې د کرکټ نړیواله شورا کولای شي چې د دوی په بجټ کې یا د دوی په هغه مصارف لا ډیر کې ډیرې پیسې ورکړي. او بل مهم خبر د فوتسال د ورلد کپ خبر ده چې افغانستان د فوتسال په نړیوال جام کې نن خپل دویم سیالي وکړه، خو هغه سیالي ارجنټاین ته بایللې ده. کڅا ارجنټاین په لومړی پاړۍ کې یو ګول وهلی او افغانستان بیرته د مساوي ګول هم وهلی، په دویم پاړۍ کې خو ارجنټاین 2-1 افغانستان په دې سیالۍ کې ماتې ورکړې ده. په فوتسال کې د فوتسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړی لوبه لنګولا ګټلې وه، او وروستۍ لوبه به په ګروپي پړاو کې له اوکراین سره ترسره کړي.
بختیار ساحل، تاسو یو دنیا مننه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د خوست خاریان اندېښنه څرګندوي چې د دې خار ځینې پخوانۍ ودانۍ او زاړه مارکیټونه د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د خوست خار په زیاترو پخوانیو حکومتي او شخصي ودانیو کې د اوسپنې او سیمټو پر ځای وړې خښتې او چونه کارېدلې چې اوس هغه خښتې او چونه هم خراب شوي. که څه هم په اوس وخت کې د خوست خار ډېری ودانۍ او مارکیټونه نوي جوړ شوي، خو د لسیزو وړاندې جوړو شوو ځینو ودانیو کې هم استوګنه او سوداګریز کاروبار کېږي. نور حالی د نجیب الله خیل پر رپورٹ کې.
کاڅه په خوښ کې نوی جوړ شوی ودانۍ او مارکیټونو د خار ته د پام وړ خلا ورکړي، خو بیا ځینو پخوانیو او زړو ودانۍ او مارکیټونو د نړیدو اندېښنې راپورته کړي چې له سره نوی کولو یا لکتر لګه اساسي رغونې ته اړتیا لري. د خوست خاریان وای زړو ودانۍ او مارکیټونو کلی وی خو د خار خلا زیان منه کړي، نو بل لوري ته د بارانونو او طبيعي پیخو لکبلې دل بيدل ګواخ هم موجود دی. د خوست خار یو وسیدونکو محیب الله مشال رادیو ته ویل،
اول خدای زړه مارکیټ دینه دی، دا خو ډېر شورای وخت دی، تیر دی روسي دورې دی، انقلاب وخت دی، او خال کې کړي او خلې دا خال د کډرو دغه کاروبار کې او د دکاندارونو ټیک مالکون دي دغه تفکر دي دا چې جوړ کی
د خوست خار یو بل سیدونکو محمد یعقوب خان بیا وای ایوا بارانی ورځ د تنګدي د همداسي وزاره مارکیټ یو برخه خخ کترول بده او خلک تر بچ شول
ورځ د غنر وطن ته کونه نه کوم دا پوس دومره لور غنر ورځ دا سمټ خدای زباج کړم فکر دا دا چې د زر غام او شزر تر زره نه وانه صبح کا سلسله شي نو ډېر عالم به کوم دا کنه خور سره خور
د خوست اوسیدونکو د خار جوړونې ادارې او خاروالې هم غوړي چې په اوس وخت کې نوې جوړیدونکو مارکیټونو او سوداګریزو مرکزونو کې د خاریانو د اوسنی اثر ټولې اړتیاوي په پام کې ونیسي د خوست یو بل اوسیدونکو نجیب وویل
زیاتره مارکیټونه چې دي دا ډېر په ضعیف حالاتو کې دي وینې هغه ودنۍ ډېرې زنډنې دي نو د دې په خاطر چې د شریخ کلاهو ورسره زیات شي نو په کار د چي دغه مارکیټونه لسره ورغول شي او آباد شي
بلور تزایی چارواکی هم منی چه پو اوس وقتی لپخوانهی و زرو ودانهی و گرت اخیستن لگواخ و خطر خالی نده ده خارجوروان اداره سرپرست حضرت جمالو ویل
ماه که خدا اگه سستم دیر کمزوره و ده کم کنگریتی سستم چه و ده اگه دیر کمزوره و دیر ودانهی که ده اگه چینا استعمال شده پس مرتو پزدی چینا استعمال شده ډېر ودانۍ کې هغه زړه لرګي دي هغه پته شوی دی احتمال شته چې دا خراب شي په چاس وګرځي چپا شي ان شاء الله موږ دا پلان وته لرو چې خدای کې یو نوی سیستم یو نوی نقشه ته جوړو او خه معیاري سیستم د خلکو ته د غزیونه نقشه کوو
د معلوماتو مخې د خوست خارشته نقشه شاو خوشبګ لسیز وړاندې په تیر شاهي نظام کې د نائب الحکمه فیض محمد خان لوګری د ماموریت پر مهال د ډېر لږ نفوذ او ځمکني ترانسپورت په نظر کې نیولو سره جوړه شوې ده خوست خاریان مسئولین وایي چې شته خار اوس مهال او اړتیا او ځوابیون کې نه دی او په اساسي ډول پراختیا او نوي کولو ته اړتیا لري
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
ټول
می در بدر له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
اوس به هم د آزادی رادیو د یوشمیر اوریدونکو غږیز پیغامونه په ګډه واورو
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دی ایران ته د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دی نو هغه په دغه لاندو شپو کې تقریبا په دلاس وروزو 15 وروزو هغه کسان یې نیولې دي او افغانستان ته یې د مرز کړې دي چې ویزه هم لري قانوني تللی دی د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته دی هدا سم نه چې د تاریخ نتیر شوی دی هر څه ټول تاریخ لیدي ویزه هم تاریخ لیدي پاسپورت هم دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخستی دی ورته سره کړی دی زوروی چارواکي پولیس ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوال سره نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني غیر قانوني خستري وای خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي سیده خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال دی ویزې وال هلته څوک کارتونه لري یعنی قانوني مطلب مدار چې قانوني کسان چې څوک ورته ایران ته دوی خپل د قانون ته به احترامي د قانون سپکاوي یکړای دی یعنی قانون دوی خپل نه دی عملی کړی په ځان باندې دوی خپل د قانون به احترامي کوي ځکه قانون قانوني ورته دلته
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو وروره تخ مخکې ما تاسو خبر کړی وایس دغه د مو وسې د یو خور خواره در پدر سیمه د سیل تقریبا لو د سوالي جخه 50 کیلومتر لري یو زموږ په سیمه کې شبکه کار نه کوي دا زست تاسو خبرې کوم د یو ځای له پی سی او سره د انټرنیټ له پی سی او سره موبایل کنیکټ کوو نو د موږ سیمه ډیر مشکلات لري وروره تاسو د موږ غږ تر لوړ پړو چارواکو ورسوي د امارت تر مسلونه ورسوي چې د موږ په سیمه کې سیمه ډیر اړتیا ورته لرو هغه موږ روغتیاي مرکز ته لرو چې موږ په سیمه کې هیڅ روغتیاي مرکز نشته لارم خراب دي در پدر یو خلک غریبان دي په سیمه کې د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي په سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو وروره د موږ غږ ورسوي موږ ډیر مشکلات سره مخ
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
پر هم دې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام د سپورت پروګرام مهروي خو په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې شو یو ځل بیا په مو کړی د خبرونو لاندېسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ او د هیوار لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر روزا اوتن بایوان د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته د افغانستان روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. نو موري د خپل خبرو په یو برخه کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د رسیدو پر چارو ژور اندېښنه ښکاره کړه. ویل د بشري مرستو د رسول لپاره د غوښتل شوی بس پنې وازه دیش سلنه یعنی شاوخوا 900 میلیون ډالر ترلاسه شوی خو د بشري مرستو رسول لپاره د دې په وینا د 3 میلیارډ ډالرو غوښتل تنشویده. د افغانستان بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت وای هیڅ بل پلمه لز دکرو او تحصیل د افغان جنو محرومیت نشي توجیه کولای. خغلی بنت نن چهارشنبه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر له خونځو د افغان جنو د محرومیت د درېم کلیزه په مناسبت دا څرګندونه کړې او نوموړی له نړیوال کمپاین سره یو ځای شوې چې شعار دی د افغان جنو غږ زدکړې نشي منتظرې دی. پاکستانی پولیسو پر یو واکسیناتور د لیز جنسیتیری یا اصلي مشکوک کس نیولای دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د پاکستانی پولیسو په حواله ویلي دی چې د دریو کسانو تیر پنځمه د سنایلت په جاکوباباد ولسوالۍ کې د پولیو پر یو واکسیناتور جنسیتیری کې لاس درلود. دوه نور مشکوک کسان لا هم آزادي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلي نن چهارشنبه د فلسطینیانو هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې له اسرائیل غواړي په غزه او اشغال شوې لویدیځه غاړه کې خپل حضور چې هغه غیر قانوني بولي تر یو کال پورې پای ته ورسوي، خپل ځواکونه وباسي او يهودي میش ځایونه تخلیه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا له لوبډلې سره لوبه کوي. لوبه روانه ده. تر اوسه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د څلور لوبغاړو په سوځېدو په 15م اور کې دوه نوي منډې کړې دي. جنوبي افریقا مخکې توپوهنه کړې وه او د افغانستان ټیم لپاره د 100 منډو هدف ټاکلی. دغه ورځ د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې هم د 2023 کال د فوټسال نړیوال جام سیالیو کې ارجنټاین ته خپله لوبه 2-1 په مقابل کې بایلوده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه او درنخت. د لوب له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته درته هرکلی کوو. زه بختیار ساحلم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو لوب لړۍ نن پیلېږي. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل دویمه سیالي نن له ارجنټاین سره ترسره کوي. میرویس اشرف او نصیب خان یو ور بیا د کرکټ بورډ د عمومي او اجرایوي مشرانو په توګه ټاکل شوي دي. د افغانستان د فرست کلاس کرکټ سګنای پړاو هم پیل شوې ده. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو شلوریز نړیوال جام سیالي هم پیلېږي. او د خبرونه په دوی مینیمای کې په خوانه لوبغاړې باطن شاب دریمځه په دې غږیدل دي چې د سویلي افریقا او افغانستان ترمنځ دغه لوب لړۍ د افغانستان کرکټ ته څومره ارزښت لري او د کوربه هیواد امتیازات څه دي او د دې لوب لړۍ ګټونکي لوبډله به د هغه د اټکل لمخې څوک وي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. را سره ملتیا وکړي. پله د افغانستان او سویلي افریقا د لوبلړۍ څخه کو د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د درې ورځنیو لوب لوبلړۍ نن اپیل شو. دغه لوبه د کابل پر وخت مازدیګر 4:30 بجې پیل شوې ده. د لومړی ځل د افغانستان او سویلي افریقا د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ تر سره کوي. تر دې وړاندې دواړه لوبډلې د کرکټ په 4 او 5 نړیوالو جامونو کې سره مخ شوې وي چې ټول سیالي سویلي افریقا ګټلې وي. د یادو سیالیو د لا چمتووالي په موخه د افغانستان ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي غږیدلی دي چې په دې ریپورت کې به سره واورو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا چهارشنبه د سپتمبر میاشتې په 18 نیټه د سویلي افریقا د ملي لوبډلې پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. دغه سیالۍ به د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې د کابل پر وخت مازدیګر 4:30 پیل شي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د کرکټ نړیوالې شورا په ټورنمنټونو کې سره سیالۍ کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې په یوه لوبلړۍ کې سره مخ کیږي. افغانستان او سویلي افریقا په وروستي ځل د کرکټ شلوریز نړیوال جام په نیمه په لوبه کې سیالي وکړه چې سویلي افریقا وګټله، او تر دې دمه د کرکټ په هیڅ فارمټ کې افغانستان له سویلي افریقا لوبه نه ده ګټلې. دواړو لوبډلو له تیر یوې اونۍ راهیسې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې خپل تمرینات هم پیل کړي دي، او لوبو ته د بشپړ چمتووالي ډاډ څرګند کړی دی. د افغان ملي لوبډلې د منځنۍ کچې توپ وهونکي درویش رسولي د یادو سیالیو لپاره د خپلې لوبډلې د چمتووالي په تړه وایي:
پرون چې کوم نټ سیشن وکړو نن کوم نټ سیشن وکړو ډېر زبردست و، هلکانو پوره آمادګي نیولې ده. انشاءالله په کوچز مونږ سره دی، ون او ټو باندې ډېر زیات کار کوو او پاور هیټنګ هم اخر کې کوو. واقعاً نیشنل ټیم خو چې کله راځي یو پلیئر او کوچز چې ورته ښیي، نو هغه زما لپاره ډېر زیات خوشحالۍ خبرې، ځکه چې ما ته کوم شیان وښودل، ما پہ عمل میں پہ وکړو، هماغه چې ما لخه بیټنګ وکړو نن پرون نسبت د پرون نه او انشاءالله ما هو له پرون سیشن په ورځ کې وکړو، ځکه ډے نایټ میچونه دي او نن مې شپې کې سیشن وکړو، نو انشاءالله لکان پورا ماده دي نن لایټنګ سره فیلډینګ بیټنګ هر څه وکړو.
دغه راز ملي لوبډلې ته بل تازه غوره شوی چټک توپ اچونکی بلال سمی هم د یادې لوبلړۍ لپاره له تیاریو خوښ دی، او په ډاډ سره وایي چې سویلي افریقا ته به ماتې ورکوي.
سویلي افریقا سره سیریز لرو، نو د هغې لپاره راغلی یو شارجه ګراوند کې سیشن دی، پرون هم سیشن و نن هم سیشن ده، پرون مازیګر کې سیشن و نن د شپې ده، نو ډېر زیات خوند دی وکړو، ډېر څه پکې زده کړو لګیا وو. اوس په الحال پریما بالینګ ختم شو، نوید دی اخیر وخت کې بالینګ کوي لګیا دي، نو الحمدلله سره ډېر روان دی که جوندو ان شاء الله چې افریقا ته به ماته ورکاو.
افغانستان او سویلي افریقا به د دې درې ورځنیو سیالیو دویمه لوبه د سپتمبر میاشتې په 16 او دریمه به د همدې میاشتې په 22 نیټه هم په شارجه لوبغالي کې ترسره کړي. د ولده شه د سویلي افریقا لوبډل مشر هم په خپل وروستیو رسنیزو کنفرانسونو کې د یادو سیالیو لپاره خپل بشپړ چمتووالی ښودلی دی، او ویلي دی چې ټوله لوبډلې د لوبلړۍ د ګټلو لپاره ډېره خواري.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
اوس د کرکټ د فوتسال د دړېوال جام په لور زو. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د فوتسال په نړیوال جام کې نن خپل دویمه سیالي ترسره کوي. دویمه سیالي له ارجنټاین هیواد سره ده. افغان لوبډلې په خپلې لومړۍ سیالۍ کې د انګولا هیواد ته 6-4 ماتې ورکړې وه. دغه نننۍ سیالي به د ارجنټاین هیواد پر وړاندې هم ماښام د کابل پر وخت 9:30 پیل شي. که افغان لوبډله دغه سیالي ګټي، نو په ګروپي پړاو کې به خپله وروستۍ سیالي بیا له اوکراین هیواد سره ترسره کوي. تر دې دمه د فوتسال په نړیوال جام کې په الف ګروپ کې د پاراګوای هیواد تر ټولو مخکې دی چې په دوه لوبو کې دوه سیالۍ ګټلې دي او 6 نمرې لري. په بی ګروپ کې بیا برازیل مخکښ دی چې په دوه سیالیو کې دواړه ګټلې دي. ارجنټاین د افغانستان په ګروپ کې د زیاتو ګولونو وهلو له امله په اول مقام دی، او افغانستان په دویم مقام دی. ارجنټاین خپله لومړۍ سیالي ګټلې ده چې 3 پوینټ لري. افغانستان هم خپله لومړۍ سیالي ګټلې ده چې 3 پوینټ لري. دغه راز انګولا او یوکرین خپلې لومړنۍ سیالۍ بایللې دي. په ډی ګروپ کې بیا د لیبیا هیواد مخکښ ته چې یو سیالي کړې ده او هغه هم ګټلې ده. اسپانیا، قزاقستان او نیوزیلند بیا خپلې سیالۍ بایللې دي. دغه راز په ای ګروپ کې پرتګال تر ټولو مخکې دی چې یو سیالي کړې ده او هغه ګټلې ده. دغه راز د مراکو هیواد هم په دویم مقام کې دی چې خپل لومړۍ لوبه یې ګټلې ده. په ایف ګروپ کې ایران مخکښ دی. ایران تر دې دمه په یو سیالۍ کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه راز فرانس ورپسې ده چې هغوی هم خپل لومړۍ سیالي ګټلې ده. د ویرو ده چې دغه سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 6 نیټې پورې دوام لري. بیرته د کرکټ په لور ورزو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي وسنۍ مشر میرویس اشرف د یوې بلې کاري مودې لپاره هم د عمومي رئیس په توګه پاتې شوی دی. میرویس اشرف د طالبانو د حکومت په لومړي کال کې د درې کلونو لپاره د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی و. د بورډ لیکلی دی د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا د 1920 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس ښاغلی میرویس اشرف کاري موده د یوې بلې کاري دورې یعنی درې نورو کلونو لپاره هم وغځول شوه. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی دی چې د اجرایوي رئیس نصیب خان کاري موده هم د درې نورو کلونو لپاره غځول شوې ده. په دې تړاو د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات څرګندونه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ اساسنامې سره سم د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا محترم مقام 1920 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف کاری موده د درې نورو کلونو لپاره وغځول شوه. دغه راز د کرکټ بورډ د غړو لوري د اجرایوي رئیس نصیب خان کاری موده هم راتلونکو دریو کلونو لپاره غځول شوی. باید ووایم چې د غوره اداري اصلاحاتو، کورنۍ کرکټ پراختیا، پرمختګ، ملي لوبډلې لاسته راوړنې او سترو لوبډلو ته ماتې ورکول او دغه راز په ټولو برخو کې د غوره خدماتو پر اساس د کرکټ بورډ د دواړو مشرانو کاري موده غځول شوې ده.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
وز د افغانستان د کورنیو سیالیو احمد شاه ابدالي فورډ یا فرست کلاس سیالیو په تړاو معلومات درته وړاندې کوو. دغه سیالۍ چې د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د ننګرهار په دوو لوبغالو غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی په لوبغالو کې پیل شوې وي. په لومړنۍ سیالۍ کې مایپر ستورو لوبډلې د 100 وکټو په توپیر هندوکش سترایکرز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. په دویم سیالۍ کې بیا میوند اتلانو په یوه پاڼۍ او څلور اویا منډو د پامیر لیجنډز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د لومړۍ لوبې لومړۍ پاڼۍ هندوکش سترایکرز لوبډلو لوبولې وه چې دوی 196 منډې کړې وې او ټول لوبغاړي سوځېدلي وو. په دغه پاڼۍ کې محمد ګل علیزي 15 وکټې اخیستې وې، ظاهر شهزاد 3 او محمد ابراهیم 2 لوبغاړي د مایپر ستورو لپاره سوځولي وو. مایپر ستورو بیا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې 280 منډې وکړې چې د دوی لپاره علی احمد 55 منډې کړې وې او ورسره اعجاز احمد لوبډل مشر 46 منډې جوړې کړې وې. هندوکش سترایکرز په توپ اچونکو کې محمد طاهر عادل او ضیاء الرحمن 3-3 او آفتاب علم 2 لوبغاړي سوځولي وو. هندوکش سترایکرز په بلې پاڼۍ کې یوازې 41 منډې وکړې او خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا ځل مایپر ستورو لپاره په توپ اچونه کې محمد ګل علیزي 3 او امیر حمزه 3 لوبغاړي وسوځول. د مایپر ستورو توپ وهونکو ورکړل شوی هدف د 11 اور او پاول توپ د اوپنرانو پر مټ پوره کړ چې عمران میر 9 شاه یوسف شاه 10 منډې وکړې. دا د روانو فرست کلاس سیالیو په ترڅ کې د مایپر ستورو د لوبډلې لومړۍ بریا و چې محمد ګل علیزی د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو چا چې په 2 پاڼیو کې 8 لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز دویمه سیالي چې په ورته وخت کې ترسره شوې ده، په دې سیالۍ کې لومړۍ پاڼۍ میوند اتلانو کړې و چې 206 اویا منډې کړې وې. دوی ته عبدالله ترخیل 4 اویا او بلال احمد 350 منډې کړې وې. پامیر لیجنډز په توپ اچونکو کې ځوان چټک توپ اچونکي بشیر احمد 15 لوبغاړي سوځولي وو. یما عرب او ضیاء الرحمن 3-2 وکټې اخیستې وې. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا یوازې په 43 منډو وسوځېده. دلته د میوند اتلانو چټک او توپ اچونکي او لوبډل مشر یمین احمدزی 8 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز په دویمه پاڼۍ کې چې پامیر لیجنډز لوبډله فالوان شوی و، هغه ونه شو کړی چې هدف تزان ورسي او یا کم ټارګیټ وټاکي. هغه په مغه اول پاڼۍ کې یو ځل بیا په 159 منډو وسوځېدل او په دې سره په یو پاړی او شپږو منډو دغه سیالي وبایلله. په دویم پاړی کې د میوان اتلانو لپاره په توپا چونه کې عرب ګل مومن درې، نسیم منګل دوه، یمین احمدزی د غراز، نسیم منګل، عبدالله ترخیل او محمد الله یو وکټ اخیستې ده. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یمین احمدزی ګټلې، چا چې په اوله پاړۍ کې اته وکټې اخیستې وي او په دویمه پاړۍ کې یو وکټ اخیستې وه او دیرش منډې هم کړې وې. باید وویل چې د افغانستان فرست کلاس سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام ولري. په دې لوبه کې تر ټولو غوره پرفارمر چې وو هغه یمین احمدزی وو. دغه څرګندونې د دې سیالیو په تړاو باندې اورو.
ځکه ډېره موده پس تقریبا اته میاشتې بعد غټ فارمیټ کرکټ ځکه ما خوشتې په همداراز لیسټې ټیسټ میچونه ډېر کرکټ مس کو د انجری د وجې نه، نو په دغه دومره وخت کې اته میاشتې یا اوه میاشتې زه د لوبو نه لرې وم. د خپل ریهاب یا د ریکوري سره سره مې په نورو شیانو باندې هم ډېر کار وکړو. کوم نیمګړتیاوې چې وي اوس هم ډېر شیان شته. ما ته ځان هغسې فلي برابر نه ښکاري ځکه ډېر وخت بعد لوبو ته راستون شوی. ما یو میچ دوه میچه کېدای شي هغه زما فل کمردم سې ده هغې ته راتګ کې ولګېږي. خو شکر الحمدلله سټار ډېر ښه او انشاءالله کوشش به مې دای له خیر سره ټورنمنټ تر اخره پورې همدغسې فارم وساتلی شم. رښتیا خبره وکړم وکټ سهار کې له دې نه ډېره سخته وه ځکه لږ نرمه هم وه او لږ ډېر ګراس هم ول. شروع کې چې سره کم زمونږ بیټسمینانو غوښتل هغسې بال نه راته، خو بیا هم مونږ شروع کې څو وکټې زر لاړې. انفارچونیټلی شوکت زمان په سر ولګېد هغه کنکشن د وجې نه مونږ بل بیټسمین ریپلیس کړو. ناصر جمال چې کوم ټایم تیر کړو هغه وخت کې چې زمونږ درې لوبغاړي سوځېدلي وو هغه څلوېښت منډې ډېرې اړینې وې. پارټنرشپ ډېر مهم و په هغه وخت کې. هغې نه وروسته چې کوم عبدالله ډېر ښه سټارټ ورکو او دې وکټې د توقعو نه خلاف لوبه وکړه ځکه غټ شاټونه ووهل او زمونږ د ټیم دپاره او د هغه انډیویژل پرفارمنس ښه وکړو او زمونږ د ټیم دپاره ډېر په ګټه تمام شو. هغه څلور اویا منډې چې هغه په هغه ځای کې وکړې. بیا ورپسې هغه د کنکشن چینج چې مونږ بلال ترین راوستی وو هغه هم ماشاءالله ښه اننګز وکړو، 50 رنز یې وکړل. بیا ډیبیوټن چې مونږ سره کوم لوبغاړی وو رحیم زرماتا یې بهترینه توپوهانه وکړه زما په نظر. یو ډېر آؤٹ کلاس اننگز وکړو او ان شاء الله چې د افغانستان ډېر خراب لون کې دا غالګ دی هغه بیټنګ چې ما سوم غو کته انډر 19 لیول کې چې هغه کم بیټنګ کړه او اوس چې کومه سي بیټنګ کوي ډېر زیات تفاوت لري.
اوس په د روزي خان زرمتی او کریم خان صادق څوک چې په دې سیالیو کې د بیلابیلو لوبډلو د روزنې دند پر مخ وړي سرګندونه وورو.
میوند اتلانو ټول منوالو ته ډېر زیات مبارکي واکین سي لوبغاړو خستلو وکړه تر څو تر دغه میچ په ډیر اسانی سره په یو اننګ سره وګټځنی.
اړوم به سر کې خو ګراوند سټاپ نه ډیر زیات مننه کوم او ډیر خوشاله يم چې هغه بهترین سلو روزنه وکټ تیار کړی و. پاس بالرانو سره ډیر زیات کومک کوو. ما غوښی یامین پرون ډیر یو آؤٹسټینډینګ سپیل کو زمونږ لوبډلې आवाज په درې سلو خمنډو کې اشاره کړه. دویمه خبره دا ده چې زمونږ په لوبډل کې پرون سلور لوبغاړو ډیبی و، یعنی ډیر نوی راپورته شوی ځوانان دي او دې ترڅنګ زمونږ هغه دوه سینیئر پلیران رحمت شاه کیپټن او اکرام علی خیل او نجات مسعود د افغانستان په نېشنل ډیوټي کې مصروف دي. او بل دوختی دا و چې زمونږ درې لوبغاړي چې د یو لاس دوبل شو پنځه شپږ کو کې خوړه د مسعود ګربز خپخ جوړبل شولا نن بیټینګ ونو کو داسې اسمت عالم یو په بال باندې بسترګ ولګې ده درې انجریان هم راغلي. ټاس مونږ وګټلو خوشبختانه او مخالف لوبډلې مونږ ته یوازې 248 ټارګټ راکړو چې زمونږ بیټسمنانو په دوه اننګزونو کې مونږ د هغوی هغه رنزونه هم پوره نه کړو. مونږ په یو اننګ سره دغه لوبه وبایلله. نو ځوانان دي نوي دي او لومبی میچ وو. څنګه چې دوی په کومې اکیډمیانو کې تمرین کوي هغه ساده پیچونه یې په هغې واښه نه وي او بیا داسې سور بال ته راشي امین غونتې انټرنیشنل بالر ته بالنګ کوي ستونزمن دی. خو دوی ډېر ایزي اخیسته وو
نو انشاء الله میچونه ډیر دي او لکانو چې هغه کوم مستیکونه کړی و هغه مستزا ورکړه لګی دی ګراوند کې چکرې وهي
یقینا دا سي دي چا ورځي کوم ورس کوم خولو بيګي دی ورځي څومره کمی غلطيانې وکي هغه ټیم که دی بیټینګ په حساب کې که دی بولینګ په حساب باندې د هغه ټارګټ او د مخالف مستیکول یا زر اوټ کول نو دی هغه ټیم سی وو دی دا کنډیشن چې کومګه لوغړو ډیر زرا سیسکول تا مده دوی په مینه مزه او کزو مودوار سره لګیا وو ته د لوغړو کوم لارښوونه مخکوله ایز ا بیټر او یا دی توپهانی او یتو چا توپچونی د دوړو اغلوبړو د ماشاله ډیر خاصیس کړه کنډیشن اسیس کو چې په دې کنډیشن کې سره کم بیټینګ باید وسی یا سره کم بولینګ باید وسی
د کرکټ نړیواله شورا په پلان کې لري چې د خزو د شلوریزو سیالیو نړیوال جام پیل کړي دغه نړیوال جام به د عربي متحده اماراتو په قربتوب پیلېږي د کرکټ نړیواله شورا د معلوماتو پر بنسټ سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په دریمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې به دوام ولري په دې نړیوال جام کې بنگلادیش سکاټلند په دې شلوریز نړیوال جام کې بنگلادیش سکاټلند پاکستان سریلانکا سویلي افریقا ویسټ انډیز هندوستان نیوزیلینډ آسترالیا انگلستان ویسټ انډیز هیوادونه برخه لري افغانستان یوازنه فل ممبر هیواد دی چې لا د خزو د کرکټ ملي لوبډله نه لري او وخت نا وخت په نړۍ کې بیلابیلې ټولنې او هیوادونه د دغه لوبډلې د نشتون له امله له افغانستان سره سیالۍ نه کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ اداره لا هم له همدې امله تر نیوکو لاندې ده د دغه شلوریز نړیوال جام د پیل سیالي به د اکتوبر په دریمه نیټه د بنگلادیش او سکاټلند لوبډلو ترمنځ په شارجه کرکټ لوبغالي کې پیل شي د دغه سیالیو پایلو به د اکتوبر میاشتې په شلمه نیټه د دوبی انټرنیشنل کرکټ سټیډیم په لوبغالي کې ترسره شي د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په الف ګروپ کې آسترالیا هندوستان نیوزیلند پاکستان او سریلانکا سره سیالي کوي په بی ګروپ کې به ساوت افریقا انګلستان ویسټ انډیز بنگلاديش او سکاټلند لوبې ترسره کړي چې له هر ګروپ څخه به دوه مخکخه لوبډلې سیمی فائنل یا نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړي
پا ورزش کولو ل نشئ موادو ځان وساتئ
د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه که څه هم د ورخت لامله تر سره نشوه خو نیوزیلند د بلې ټیسټ لوبې د لوبولو لپاره سریلانکا ته سفر وکړ او هلته یې له سریلانکا سره ټیسټ سیالي پیل کړې ده په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړي او دا به د ټیسټ چمپیونشپ د سیالیو برخه هم وي لومړی ټیسټ سیالي نن د سریلانکا په ګالې ښار کې پیل شوې ده د دې سیالۍ پچا سریلانکا ګټلې ده او توپ وهنه یې پیل کړې ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د سپتمبر میاشتې تر درویشتمې نیټې پورې دوام لري دغه راز دواړه هیوادونو به دویمه ټیسټ سیالي هم په همدې لوبغالي او همدې ښار کې د سپتمبر په شپږویشتمه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې به وغځیږي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وز د خبرونه په دوی مینیمای کیو او لکه څنګه چې مو په پایل کې یادونه وکړه په دې خبرونه کې زموږ میلما په خوانه لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زید خغلی باطن شاه عبدالرحیم زید په دې خبرونه کې د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ د لوبلړۍ په تړاو راسره مرکه وکړي نور په مرکه کې ووري عبدالرحمزه صاحب خبرونه ته درته هرکلی کوو د پیل پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او سویلي افریقا د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په ارزښت دې راته خپل نظر ووایه ستا لاندې دغه لوبلړۍ د افغان کرکټ لپاره څومره ارزښتمنه ده
سلامونه ساحل صاحب تاسو ټولو اوریدونکو ته د ساوت افریقا او د افغانستان د لوبو ارزښت د ما په نظر باندې خورا ډیر زیات مهم ده ځکه چې مونږ ډیر وخت وروسته دغه یو قوي ټیم سره چې هغه په ونډې کې یا د کرکټ دومره یو پخوانی تاریخ چلري هغوی سره ونډې سیریز کوو نو د افغانستان لپاره به خې ډیر خدا او کچې ته مونږ د سیریز کې بریا تر لاسه کوو یا د سیریز ګټو نو د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره ډیر خې ځکه چې مونږ به وکولې سو چې دا سی یو کوي ټیم ته په لومړي ځل په یو سیریز کې ماته ورکو نو خورا ډیر ارزښت لري د افغانستان د لوبډلې لپاره او ساوث افریقا وواړي چې د چمپیونز ټرافی لپاره خپل پلیران دلته د آسیا کنډیشن سره بلد کړي.
د دې سیالۍ قربتوب افغانستان کوي، د قربا هیواد امتیازات څه وي؟
د هوست ایڈوانټیج کوم دغه چې تکول اسی چې خپل د قوت مطابق وکټ ځان ته جوړ کې د خپل د هغه مطابق چې تکم شین کمزور یا غیر اجتناب وکي. مثلا د افغانستان سپین ډپارټمنټ ډیر زیات کوي، د مجیب په نشتون کې هم بیا د منګ د سپین ډپارټمنټ بیا ماشاءالله ډیر زیات خدای نو هغه نه تکول اسی چې پوره استفاده وکي او وکټ د خپل هغه د قوت مطابق جوړ کې. دغه شی نه چې دی یا د قربتو اوس کې دوه چې دی پتا څو نور دنیا کې ګوري او ډېرې هیوادونه دینه استفاده کوي. د هند مثالونه ډېر زیات موږ تاسو په میډیا کې ګورو چې هند ته څوک راځي نو سپین وکټ سپین ټریک جوړوي، که آسټرالیا ته بیا څوک ځي هغوی د فاسټ بالنګ ټریک جوړوي، که هند ته که انګلینډ ته څوک ځي هغوی بیا سیم کنډیشن وکټ جوړوي. نو دغه مختلف هیوادونه دي او هر هیواد په خپله د قوت مطابق استفاده کولای شي.
د سویلي افریقا لوبډله هم کافي ځوانه ده او افغانستان هم ځینې مهم لوبغاړي په خپل ترکیب کې نه لري، د دواړو لوبډلو پرتلنه څنګه کوي؟
دریخه هم د ایستو تطبیقات لوبډله چې د بیخي ماچ یا لوبډله کتله اته نه حالتان کې بیخي ینګل کان دی او هغه یو خبره ده چې موږ غواړو چې د امپراتون کې چم ټرافي لپاره کومه کوم ځای نه سپورت صاحب موږ سره خالي په سپورت لپاره پلیران تیار کو. یو خبره ده کوي بل خبره ده چې هغه خو څه واته لکان هغه کی پلیران چې کوم دی هغه دی هغه تر استور کړی دا د افغانستان لپاره یو بد خبره هم وو. ای دا چې دی برین زدران نشټون هم رښتیا د افغانستان لپاره دا مجیب نستا، خو بیا هم د افغانستان لوبډله کومه وګورو نسبت د ساوث افریقا لوبډله ته د ون ډے ایکسپیرینس په دواړو ټیمونو په تله کو دا وسنی سکواډونه سره نو د افغانستان لوبډله ډیر زیات کرکټ ته کړای دا د ون ډے کرکټ ته کړای دا میچور پلیران دی ور سره د افغانستان خپل کنډیشن دا نو د مال په نظر باندې افغانستان م برلاسه اوسېږي او په دې هله چې ریزلت هم پوزېټیو ولري.
که په ځانګړي توګه ابراهیم ځدران یاد کړو نشتون به څومره تاثیر ولري او د نوموړي ځای ناسته څوک کېدای شي؟ عبدالمالک کا ریاض حسن
ما خو مخکې خبرو کې یادونه وکړه چې د ابراهیم نشتون رښتیا هم د ابراهیم لپاره د ټیم لپاره یو بد خبر ده، ځکه ابراهیم داسې یو لوبغاړی او بالخصوص په ون ډے فارمیټ کې تا ته به پارټنرشپ بیلډ کوو، رنزونه به کول، وکټ بیس کې کوله او د مونږه کتیر میچونه مونږ تاسو مطالعه کوم. دا د ابراهیم ځدران پرفارمنس چې دغه لکه میچونه به مونږه د ګوربا سره به اوپننګ پارټنرشپ کوو نو هغه د ټیم ته به یو پلیټ فارم جوړو. د ما په نظر باندې د مالک او د ریاض په ځای به دوی ریاض ته خپل چانس ورکړي، ځکه چې ریاض سیدا دوه درې کالونه ټیم سره ګرځي را ګرځي او د ون ډے هغه د مالک لومړی ځل ده چې په ون ډے ته په ون ډے سپورټ کې راغلی ده نو د ما په نظر باندې به دوی ریاض سره ځي.
ته د څه ډول کنډیشن تمه لري او مشوره دې څه ده چې څنګه وشتل ځایونه د یادو سیالیو لپاره جوړ شي؟
وختي خوم په دې باندې کنډیشن باندې منګه وګی د رودي آسیا کنډیشن چې د نسبت یا د دوبۍ کنډیشن چې د تر سپن بولرانو ډومینانس زیات دا د شارجه چې دا اوس وکټ یاړه ول سی دي دا څو کال دو کال مخکې کومنګ تاسو اخیری میچونه وګورو نو دلته نسبت فاس بولران هم بد بولینګ نه کوي، وکټ یې د ګډې ریسکی دي نو فاس بولران ته هم لوک سپورټ کوي. خو دې ما په مشوره هم دغه چې یاره وکټ څومره د سپن بولینګ ته جوړ سی او د سپن ټریک جوړ سی ځکه موږ له کانم نسبت آسیا کې ډیر وخت نه لوبې دي دی وخمنګ کرکټ هم دغه غلطه کو نو د منګه لوغړی چې دی هغه سپین لوبولې هم خسي او د سپین کنډیشن به د ما په نظر د افغانستان لپاره ډیر زیات ګټول لري.
دواړه لوبډلې له یوې ونی رئیس په شارجه کې تمرینات کوي، فکر کوي د افغانستان لپاره هم دومره تمرینات کفایت کوي؟
د تیارانو په اړه که زه ووایم ځینې هلکان چې دلته په افغانستان کې موجود و دوی په کندوز کې کیمپ لرود او په کندوز کې د ایمرجنګ کیمپ کې موجود و ملته خپل فریتسونه کول او ځینې لوبغاړي په هند کې د ټیسټ سکواډ برخه او هغه په ون ډے ته اتوماتیک راغلي دي. ځینې لوبغاړي په هند کې دوی سره چې پاتې و لکه فرید ملک، ګلبدین نوید دا هلکان ملته هند کې پاتې و او هغوی ملته پرې ټیسټ کوم د دې لپاره هند کې هغه تر څو د هند او د دوبۍ کنډیشن به فرق ولري خو دومره ډېر فرق ونه لري نو دوی هلته خپل تیاری کوو د ونډې میچونو لپاره تیاری کوو نو کافي ډېر تیاری وته سوې ده. لوبډله هم ډېره بده نه ده انتخاب سوې نور وګورو چې رزلټ به څنګه وي.
ورسته پختنه می دا د لوبلړې په تړاو دی اٹکل څه دی چې څوک به د دې لوبلړې غټون کوي
لو د غټون کی پاړه بس د خپل پریډیکشن دا ورکوم او مونږه حتی باندې چې سړی د کم هوا دی او کم لوبلړې سره مینه لري دغه پاړه باندې خپل پریډیکشن ورکې او زبم د افغانستان په فیور کې لار سم او دلته د افغانستان په فیور کې ټول لپاره مزه یو څو ریزن ځان سره لرم یو خدا د چې کنډیشن د مونږ خپل دا د مونږ خپل قربتو د مونږ په لاس کې دا د مونږ ټیم چې د ساوث افریقا نسبت ډیر زیات میچور دی ځکه دا غوښ کم ټیم د ټول په کې انګل خان دی نو د مونږه خان ډیر سینیر دی نسبت هغه ته او د ساوث افریقا لوبډله د ځوانه دا دی هغه هغه کپتان چې دا بغو او پاول میچ کې نستا نو ما په نظر زبر د افغانستان په فیور سره لاړ سم او امید مومم دا چې دا سیریز وګټل نو نظر لپاره ساوث افریقا ته ماته ورکو په یو پوره سیریز کې
دا زادر ریډیو درنو اوریدونکو په دې سره زمنګ د دې ونې د لوبو خبرونه پای ته رسیږي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.